بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری پغاګ د حج د مبارک سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو بخیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملکري ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د جدي یا مرغومی د میاشتې 18مه د 1443 هجری قمری کال د جمادی الثانی څلورمه او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې 8مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، له هر څه مخکې د ایران او نړۍ څو مهم خبرونه در اورو. ورپسې په عراق کې د امریکې په پوځیانو باندې د بیا بیا بریدونو او په روان میلادي کال کې د نښتو د زیاتېدو په هکله سیاسي تبصره اورېدی شي. له سیاسي تبصرې وروسته د تاریخ پاڼه اورېدی شي. ورپسې هم د قرآن کریم د ترجمې او روان او آسان تفسیر پروګرام، یعنی د قرآن پلوشې درته وړاندې کیږي، او دا خبرونه په وروستیو شیبو کې د افغانستان په هکله د سیمه ایزو نړیوالو خبرو اترو په باب یو ځانګړې وینا اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملو اوسه، ل یوې لنډې شاندمې ورسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سهار شپږ بجې شوینو، غوښ شې د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت مراسم د معظم رهبر په شتون کې ترسره شول. د ایران خارجه وزیر په ویانا کې د مذاکراتو کلی فضا مثبته وبلله. پاکستان د ایران د وارداتي وریجو برابرولو ته چمتووالی ښودلې. د پاکستان او ترکیې ترمنځ د وسلو تړون لغوه شو، او د افغانستان د بدخشان ولایت ښځو بیا هم په طالبانو اعتراض کړی دی. د خبرونو تفصیل ته غوښه. د رسول الله مبارک د گرانی لور بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د شهادت د کلیزې په مناسبت د آزاداره او ویر د څلورمې شپې مراسم بیگا په امام خمینی رحمت الله علیه ماتم خانه کې ترسره شول. دغه ماتمی دستوري د کورونا په وجه د روغتیایی پروتوکولونو په وجه د خلکو لګډون پرته یوازې د معظم رهبر پښتون سره ترسره کیږي او د ټلویزیون له مختلفو چینلونو څخه خبريږي. په بیگانه مراسمو کې حجت الاسلام مسعود علي په خپل وینا کې په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې کوم کسان چې په حق دی او د الهي ارادې د عملی کولو په لړ کې کوشش کوي، د تاریخ په اوږدو کې د انبیاو او اولیاو د عبادت په ثواب کې شریک دي، وویل پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په خپل گفتار او کردار سره ګرانلور حضرت زهرا سلام الله علیها د حق د ځانګړنې په توګه معرفي کړه، او د رسول الله مبارک له وفات وروسته د هغې ګرانې بیبي دنده هم د حق د ولایت، یعنی د امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام د محور او تجسم ساتنه وه. په دغه دستورو کې مهدی سماواتی دعای توسل ولوست او ماتم یې وکړ. په ویانا کې د مذاکراتو کلی فضا مثبته ده. د ایران خارجه وزیر بیگا د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې په ویانا کې د ایټمی خبرو اترو کلی فضا مثبته وبلله. ویل ک لوري په ایټمی موافقه کې خپلو بشپړو ژمنو ته راستانه شي، نو ایران به هم خپل جبیرناک اقدامات ودروي. امیر عبدالله کیان له میرمن انیکن هویت فیلډ سره د ټلیفون پر مټ خپلو خبرو کې د ناروې ولس او حکومت ته د نوي میلادي کال په مبارکي ویلو سره زیاته کړه، لویدیځو لورو ته پکار دي چې نه یوازې په خبرو کې بلکې په عمل کې هم خپل ښه نیت څرګند کړي او د نظر وړ عملی اقدام د بندیزونو ختمول او د اټومي موافقې ته ستنېدل دي. د ایران خارجه وزیر په دغه ټلیفوني خبرو کې همداشان په افغانستان او یمن کې کړکېچنو حالاتو ته اشاره وکړه او ویل د ژمی د ساړه په وجه هر ورځ 15,000 افغانستانی ماشومان خزه او سړی له سرحدونو څخه ایران ته راځي، دا شان چې په 13 میاشتو کې کابو 390 افغان کډوال ایران ته را رسیدلی دي. امیر عبداللهیان په دې خبره سره چې تهران کوشش کوي دغه کډوالو ته په افغانستان کې دننه خدمات ورکړي زیاته کړه، که د ناروې حکومت له دغه کډوالو سره د انسان دوستانه مرستو کوم پروګرام لري نو ایران تیار دی چې دغه مرستې د ځمکې او هوا له لارې د افغانستان خلکو ته ورسوي. هغه یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولو قومونو په ګډون سره د یو ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار وکړ او د افغانستان او یمن په حق له د ایران او ناروې ترمنځ د سلام مشورو دوام ته د خپل هیواد چمتووالی اعلان کړ. په دغه ټلیفوني خبرو کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هم له افغانستاني کډوالو سره د مرستې لپاره د ایران د مسؤلانو هلو زلو په مخنه غواړم د ایران د مسؤلانه هلو زلو په قدرونه سره وویل نړیواله ټولنه باید د افغانستان له خلکو سره د ایران د انساني مرستو قدردان ووسی. هغه په دې خبرې سره چې ناروې به په جون میاشت کې په اوسلو کې د یمن او افغانستان د کړکیچ په حق لا یو غونډه ترسره کړي ایران ته په هغه کې د ګډون بلنه هم ورکړه. د ناروې خارجه وزیر د ویانا مذاکراتو ته په اشاره سره هم سرګند کړه چې اوسلو دغه خبرې ترې له نږدې څخه ساری او د اټومي انرژي د نړیوال آژانس سره د ایران پر غند ملګرتیا هم خبر ده. هغه هیله وښودله چې دغه اټومي مذاکرات د دواړو لورو ترمنځ په یوې ښې موافقې تمام شي. د ایران د خارجه وزارت ویان د امریکې په کانګرس باندې د ټرمپ د پلویانو د حملې د کلیزې په ورځ څرګنده کړه، دغه پیښه د امریکې لپاره ډیر درسونه او عبرتونه لري. سید خدیب زاده بیګا په خپل ټویټر ولیکل د جنوري د میاشتې په 16 نیټه نړۍ د هغه څه یو وړه برخه ولیدله چې امریکا له لسیزو راهیسې نورو هیوادونو ته د هغې د صادرولو هڅه کوي. د ایران د خارجه وزارت وایاندوی په دې خبرې سره چې له ټرمپ سره د نړۍ په ډیرو سیمو کې د هغه د غیر قانوني کلچر په وجه حساب کتاب نه دی شوی زیاته کړه، په امریکا کې د ګډوډي رامنځته کېدل د اټکل وړ وو. خطیب زاده د خپل ټویټ په پای کې ولیکل د زمانه دستور داده چې څه کاری هغه به ریبه. پاکستان د ایران د وارداتي وریجو برابرولو ته چمتووالی وښود. د پاکستان د خوراکي امنیت د چارو وزیر وایي چې هیواد یې د ایران د اړتیا وړ ټولې وریجې پوره کولی شي. سید فخر امام په پاکستان کې د ایران له سفیر سید محمد علي حسیني سره په ټلیفوني خبرو کې په کرهنیزو محصولاتو باندې د وارداتي ټیرف د ختمولو لپاره د ایران د وړاندیز په هر کلی سره وویل پاکستان د وریجو، امونو، پیازو، الوګانو، کبانو او ژوندیو څارویو د صادرولو ډیره توانمنی لري. دغه پاکستانی چارواکي په خپل هیواد کې د 8 میلیون ټن وریجو تولید ته په اشاره سره وویل چې پاکستان د ایران د اړتیا وړ ټولې وارداتي وریجې پوره کولی شي. هغه په اسلام آباد کې د ایران له سفیر سره په خبرو کې له 1947 کال څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکو په قدرونه سره وویل ایران اړومبنه هیواد وو چې له خپلواکۍ وروسته پاکستان په رسمیت پیژندلې وو. پاکستان کې د ایران سفیر هم د پاکستان د خوراکي چارو د وزیر د دغه وړاندیز هرکلی وکړ. سید محمد علي حسیني هم دا شان وویل چې ایران پاکستان ته 104 میگا واټه برېښنا صادروي او د دواړو هیوادونو ترمنځ 900 کیلومتره ګډې پولې ته په پام سره دواړه هیوادونه له دې فرصت د خپل سوداګري او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره ګټه پورته کولی شي. د اسلام آباد، تهران، استنبول مالګاډي د پاکستان، ایران او ترکیې په خوره کې د 15,901 کیلومتره لارې په وهلو سره د ترکیې پلازمینه انکارې ښار ته ورسېده. په ترکیه کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر محمد فرازمند د دغه مالګاډي د هرکلی په دستورو کې د دریو گاونډي هیوادونو ریلی لاره په سیمه کې د اقتصادي بدلون پیلامه وبلل او ویل په دې ریل لارې سره به د پاکستان، ایران او ترکیې له لارې له آسیا څخه اروپا ته د شیانو په انتقال کې د وخت او لګښت د پام وړ بچت او سپما وشي. پاکستان په ترکیه باندې د امریکای د بندیزونو په وجه لدا غهواد د يرغليزو چورلکو د اخیستو تړون لغوه ک. د پاکستان د پوز لوی د سریز وویل چې د غهواد له ترکیه څخه د هغو ټي یو سل نه ویش اتاک هلیکوپټرو د اخیستو تړون چې په 2013 کال کې لاسلیک شوی وو لغوه ک او پر ځای لچین څخه د ان جی لس چورلکو د اخیستو فیصله کړی ده. پاکستان په 2013 کال کې د 1.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت له ترکیې څخه د 150 اتاک چورلکو د اخیستو تړون لاسلیک کړی وو او د ترکیې لخوا د S-400 توغندوی ضد سیستم د اخیستو په وجه په دغه هیواد باندې د یادو چورلکو د صادرولو په لړ کې د امریکې د بندیزونو له امله تر اوسه نه ده توانېدلې چې پلورلې چورلکې پاکستان ته ورکړي. ترکیه د اتاک یرغلیزو هلیکوپټرو د خرڅون لپاره چې د امریکې جوړ انجن لري له دغه هیواده د اجازت نامې ترلاسه کولو ته مجبوره ده. د بدخشان ښځو بیا هم په طالبانو اعتراض وکړ. د افغانستان په بدخشان ولایت کې یو ډله میرمنو د طالبانو لخوا د ښځو خلاف د محدودیتونو او د هیواد په موجوده حالت باندې په اعتراض کې یو غونډه وکړه. یو ډله افغان میرمنو پرون په کشم ولسوالۍ کې د اعتراض په توګه پر غونډېدو سره د طالبانو له حکومت یو لړ غوښتنې وکړې. یوې معترضې ښځې وویل په اوسني حکومت او روانو حالاتو کې ښځې څنګه تکړې شوې دي او د زده کړې حق نه لري. د ښوونځیو او پوهنتونونو ورونه د جنکو او ښځو پر مخ تړل شوې دي او هغوی کار هم نشي کولی. دوه ورځې مخکې په بغلان ولایت کې هم د افغانستاني میرمنو لخوا ورته تجمع شوی و. او وروسته خبر دا چې د سوریې ولسمشر وویل شهید قاسم سلیمانی په هر ماموریت کې د امریکې د ستراتیژیکو ستنو د نابودولو هڅه وکړه چې کرکا او فتنه اچول دي. العالم خبری چینل خبر ورکړی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد پرون د ډګر جنرال قاسم سلیمانی د شهادت د دویمې کلیزې په مناسبت وویل دغه ګران شهید د وطن او انسانیت لپاره د سرشندنې او قربانې تخم وکړه او په سیمه کې د واشنگتن او د هغه د انډیوالانو د ګټو لپاره یو خطر و. د سوریې ولسمشر په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې دښمنان خپلو مجرمانه پلانونو ته د شهید سلیمانی په خطر باندې خبر وو څرګنده کړه. شهید سلیمانی او ابو مهدی المهندس له دښمنانو سره د مقابلې بنیادونه وو. هغه دې ټکي ته په اشاره سره چې دښمنان په سیمه او نړۍ کې د شهید سلیمانی د سمبول لپاره اختیار څخه ویریدل ټینګار وکړ. په هغه ازادي غواړي او اخلاقي نړیوال کېدنې کې شهید سلیمانی زیر ورکو څوک نشي اخیستل کېده. اسد زیاته کړه چې باید د سلیمانی په طریقې باید وفادار پاتې شو. د سوریې او ایران ترمنځ د ملګرتیا د زیاتولو لپاره هڅه وشي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
عراق کې د امریکای په پوځیانو بیا بیا بریدونه او پر روان میلادي کال کې د انخطو زیاتېدل زموږ د سیاسي تبصری عنوان دی. نو پام ورته وکړئ، د نوي میلادي کال په پیلې دو سره په عراق کې د امریکای په عسکرو باندې بیا بیا حمله شوې دي. په تیرو ورځو کې د عراق ډلو د هیواد په لویدیځ کې په عین الاسد اډې باندې برید وکړ. وړ مشپه په عین الاسد اډې باندې 15 توغندي وویشتل شول او دغه چاره سبب شوه چې په دغه اډې کې د امریکای د عسکرو د توغندوی ضد سی رام سیستم فعال شي. له دغه توغندوی حمله وروسته په عین الاسد اډې باندې د بې پیلټه الوتکې برید هم وشه. د عراق په مرکز کې په بابل ولایت کې د امریکې په یو بل کاروان او د عراق په جنوب کې په سماوه سیمه کې د امریکې په یو لاجستیکي قافلې باندې هم بریدونه شوې دي. د قاسم الجبارین په نوم ډلې په یوې بیانیه کې په رسمي ډول د دغو بریدونو پړه په غاړه اخیستې ده. دغه بریدونه له هر څه زیات د عراق د ملت او حکومت ترمنځ د اختلاف بیانونکي دي. د عراق زیات خلک له خپل هیواد د امریکې د پوځیانو په بشپړ ډول د وتلو غوښتنه کوي، ځکه چې باوري دي د واشنگتن د پوځیانو شتون نه یوازې د عراق د امنیت لپاره ګټه نه ده لرلې، بلکې د دغه هیواد د واکمنې او د خپلواکۍ د خلاف ورزي سبب هم شوي دي، چې بیلګۍ د عراق د حشد الشعبي د ولسي ځواک د مرستیال مشر ابو مهدی المهندس ټرور او د امریکې د حکومت لخوا د عراق په خوره کې د مقاومت د لسګونو ځواکونو شهیده ول دي. هغه څه چې د عراق حکومت د هیواد د خلکو په حق غوښتنې ته په غبرګون کې ترسره کړل، له جنگي څخه د سلاکارانو ماهیت ته د امریکې د پوځیانو د ماهیت بدلول دي. د عراق او امریکې د حکومتونو د تیر میلادي کال د جولای د میاشتې د موافقې له مخې ټاکل شوی و چې د امریکې ځواکونه د تیر میلادي کال په پای کې د عراق له خاورې څخه ووزي او د واشنگتن یو شمیر سلاکار ځواکونه د عراق عسکرو ته د روزنې ورکولو لپاره په دغه هیواد کې پاتې شي. که څه هم د وزیر اعظم مصطفی الکاظمی په شمول د عراق چارواکو د تیر میلادي کال په پای کې د امریکې د جنگي عسکرو وتل اعلان کړل، خو زیاتره رپورټونه خودنه کوي چې د امریکې 2400 پوځیان د صلاحکارانو په چوکاټ کې په عراق کې پاتې شوي دي. د 2021 میلادي کال له ختمې دا مخکې په عراق کې د امریکې د پوځیانو د شمیر په حق له کاره معلومات نشته، خو د عراق د امنیتي چارو کارپیژاندې طارق الربیعی ویلي چې د امریکې د هغو عسکرو شمیر چې په نامعلومو اډو کې دی ردی 15000 تنه دی. په دې صورت کې اوس هم په عراق کې د امریکې نیمایي عسکر موجود دي. دغه موضوع د عراق د حکومت او د خلکو ترمنځ د درز او اختلاف په مهم عامل بدل شوی ده. بل موضوع دا ده چې د عراق مقاومتي ډلو په ځلونو په رسمي ډول ویلي دي چې په خپل هیواد کې د امریکې د عسکرو د شتون په بڼه کې دوی خپل حق ګڼي چې له تیریګرو او نیواکګرو سره مقابله وکړي. پر دې اساس د امریکې په پوځیانو باندې بیا بیا بریدونه د هغه خبرداري اجرایی کول دي چې له دې مخکې د عراق د مقاومت ډلو ورکړی وو. دغه بریدونه د دې خودنه کوي چې په نوي میلادي کال کې په امریکې باندې د امریکې له پوځیانو سره د عراق د ډلو ټکر او نښتې دوام ولري او حتی له مخکې څخه زیاتېدلی هم شي. په حقیقت کې دا بریدونه د امریکې او د عراق د حکومتونو لخوا د پارلمان د 2020 میلادي کال د جنوري د میاشتې د 15 د مصوبې په نیمګړی ډول د اجرا پایله ده. د دغه منصوبې پر اساس ټول خارجي پوځیان باید له عراق څخه ووزي او د سلاکارانو په چوکاټ کې د دغه پوځیانو د پاتې کېدو لپاره اجازه ورنکړی شي. اخیری خبره دا چې که څه هم د عراق په لویدیز مرکز او جنوب کې د امریکې په پوځیانو بریدونه شوي دي، خو د بریدونو زیات تمرکز د عراق په لویدیز کې د عین الاسد اډه ده، ځکه چې داسې ښکاري له دې سره سره چې ویل کېږي د دغه اډې مسؤلیت د عراق پوځیانو ته وسپارل شي، خو د امریکې اکثره پوځیان په همدغه اډې کې لا هم دیر دي. د تهران رادیو ډیر خوږ او قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام خوخي وړګرځیدلې وي. عزیزانو، په دوام کې د تاریخ پاڼه اوري، ورپسې د قران پلوشې، او بیا هم د افغانستان په حق له د سیمه ایزو نړیوالو خبرو اترو په باب یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي، نو تر پای را سره ملو وسه.
د تاریخ پانا گران و عزت من اوریدون کو از ما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی و من عزیزانو، واسم د تاریخ و بل پانا تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې ولسمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جمادی الثانی یا څلورمې خورد د میاشتې له څلورمې او د 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې له اوومې نیټې سره برابره ده. شپګتیا کال په خوا د 1444 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې په ولسمه نیټه د رضا خان پهلوی په حکم د ایرانی او میرمنو د هر ډول اسلامي حجاب درلودل منع شول. د رضا خان دغه حکم د نارینه و د جامو د بدلون د طرحې له اجرا کېدو وروسته صادر شو او د دغه اقدام مقصد له لویدیځ ړوند تقلید او د اسلامي ارزښتونو له منځه وړل و. رضا خان ترکیې ته له سفر وروسته د دغه هیواد د لویدیځ پلوه ولسمه شر آتا ترک څخه په تقلید سره چې د ترکیه میرمنې له اسلامي پردې منع کړې وي د غتره په ایران کې رایج کړه. له دې وروسته د رضا خان مامورینو د هیواد په کچه له باحجابه میرمنو سره په سپکاوي چلند کاوه او د اسلامي حجاب خیال ساتل جرم ګڼل کېده. دغه ښکېلاکي طرحه د اسلامي عالمانو او پوهانو او د ایران د مسلمانو خلکو او نورو ازادي غواړو له سخت غبرګون سره مخامخه شوه. اتاویا کال پخوا د 1943 میلادي کال د جنوري په اوومه نیټه یوګوسلاویا فزیک پو نیکولا ټیسلا مړ شو. هغه په 1855 میلادي کال کې وزیږید. هغه د زده کړو په پړاو کې له فزیک سره ډیره مینه درلوده. د ټیسلا تحقیقات او اختراعات تر ډیره په الکتریسیټه برخه کې و او په دې برخه کې هغه ډیرې لاسته راوړنې درلودلې. د اولټرناتیو برېښنا د ټیسلا له اکتشافاتو څخه کیږي او له همدې امله د مقناطیسي چارج د اندازه کولو واحد د ټیسلا په نوم نومول شوی. اته شپېته کاله وړاندې د 1415 هجری قمری کال د جمادی الثانی په څلورمه نیټه د اسلام د فدائیانو د جمعیت رهبر سید مشتبه نواب صفوي او یاران یې شهید کړل شول. شهید مشتبه نواب صفوي په 1403 لمریز کال په تهران کې وزیږید او د لومړنیو زده کړو له بشپړولو وروسته یې آبادان ته سفر وکړ. ورپسې د خپلو زده کړو د دوام لپاره یې نجف اشرف ته هجرت وکړ او هلته یې د نجف اشرف علمي حوزې له مدرسینو څخه علمي ګټه پورته کړه. هغه په نجف اشرف کې له څلورو کاره اوسېدو وروسته د آیت الله سید ابوالحسن اصفهاني په امر د مبارزې لپاره ایران ته راغی او د جمعیت فدائیان اسلام په جوړېدو سره یې له بدغواړو او غړېدلیو سره مبارزې ته مخه کړه. د احمد کسروي، عبدالحسین حجیر، علي رزماره او حسین علا پشان د ښکېلاک د ګوډاګیانو ترور د دې جمعیت د سیاسي فعالیتونو څخه دی. بالاخره دغه نستړی کېدونکي مجاهد له خپلو دریو ملګرو سره یې چې خلیل تهماسوبي، مظفر علي زوقدر او سید محمد واحدي نومېدل د پهلوي رژیم په محکمه کې محکوم او د 1415 هجري قمري کال د جمادی الثانی په څلورمه سهار په ډزو وویشتل شول او له ډیرو شهیدانو سره یو ځای شول. په دې توګه د جمعیت فدائیان اسلام د لس کاله سیاسي او ټولنیز فعالیت دوسیه وتړل شوه او د پهلوی د تورې کورنۍ په دوسیه کې یو بل جنایت هم ثبت شو. څلور 50 کاله پخوا د 1446 لمریز کال د مرغومی د میاشتې په ولسمه نیټه د ایران د غیږنیونې اتل جهان پهلوان غلام رضا تختی د باچا رژیم د عواملو په دسیسه کې شهید کړای شو. هغه په تهران کې د منځنۍ کچې په یوه کورنۍ کې وزیږید. تختی پاک او صادق او پاک زړی کس و. هغه له خلکو سره د مینې ډک او مهربان زړه درلود او په خپل ژوند کې تر اتلولۍ ډیر پر انسانیت سرشیندنې فکر کاوه. تختی د غیږنیونې په نړیوالو سیالیو کې له سرلوړۍ سره سره هیڅکله هم د خلکو په وړاندې خپله خاکساري له لاسه ورنه کړه. هغه د خپلې اتلولۍ په وخت کې نهه د سرو زرو او سپینو زرو نړیوال میډالونه او د اولمپیک لوبو کې میډالونه ترلاسه کړي او له هغو ایرانی لوغاړو څخه دي چې د ایران لپاره په مهمو نړیوالو سیالیو کې ډیر زیات د سرو او سپینو زرو میډالونه ترلاسه کړي دي. په خلکو کې د تختی ډیر خواخوږي او د باچا له پیل رژیم سره دغه مخالفت بالاخره د دې لامل شو چې د پهلوي رژیم ګوډاګي هغه ووژني.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن فالوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم. عزیزانو، په تیره برخه کې د فتح سورې څلورم آیت رسیدلی وو. په نننی پروګرام کې به د دغه مبارکې سورې لسم تر دیارلسم آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او ساده تفسیر تاسو ته وړاندې شي. د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه مبارکې سورې د لسم آیت تلاوت ته، هلته چې الله تعالی فرمایي:
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
بشكا هغا كسان چه لتاسر بيعت كوي بېشکه همدا خبره ده چې دوی خو له الله سره بیعت کوي، د الله لاس د دوی د لاسونو لپاسه ده، نو هغه چا چې دا بیعت مات که بېشکه همدا خبره ده چې د خپل ځان په ضرر یې ماتوي، او هغه څوک چې په هغه څه وفا وکړي چې په هغې له الله سره عهد کړی دی، نو ده ته به هغه خامخا ډیر لوی اجر ورکړي.
ګلونو اوریدونکو، په تیرو برخو کې د اسلام د پیغمبر او د مکې د مشرکانو په میانځ کې د حدیبیې د سولې خبره وشوه. د سولې له ټینګېدو مخکې پیغمبر اکرم خپل یو ملګری د مشرکانو په لور ولیږه چې ورته خبر ورکړي چې مسلمانان د خدای د کور د زیارت لپاره مکې ته روان شوې او د جګړې او شخړې اراده نه لري. مشرکانو د پیغمبر صحابي موقتاً بندي کړ. همدا خبره سبب شو چې د مسلمانانو په منځ کې مشهور شي چې د پیغمبر استازی وژل شوی دی. پیغمبر اکرم خپل ملګری راغون کړل او له هغوی ژمنه واخیسته چې که دغه خبر صحیح وي نو مدینې ته د ستنېدو په ځای له مشرکانو سره جنګ وکړي. کله چې د دغه بیعت خبر مشرکانو ته ورسید، د پیغمبر استازی خوشی کړ او له مسلمانانو سره یې د جنگ په ځای سولې ته غاره کې خوده. له دې عمله له پیغمبر سره د مسلمانانو د بیعت پیشه د اسلام په تاریخ کې مهم ځای لري او د قرآن په نورو آیتونو کې خدای تعالی د دغه تړون په وجه له مسلمانانو خپله خوښي څرګنده کړې ده. په دغه آیت کې هم فرمایي: له پیغمبر سره بیعت له خدای سره د بیعت په شان دی او لکه څنګه چې په دغه بیعت کې دواړه لورې یو بل ته لاسونه ورکوي، توا له پیغمبر سره بیعت کوونکو د خدای په لاس کې لاسونه کیښودل چې د ټولو لاسونو لپاسه دي. څرګنده ده چې څوک چې له خدای سره ترون وکړي چې د دین مرسته به یې کوي، ورځینې تمه نه کیږي چې پیمان دې مات کړي. البته دغه کار وکړي خپل ایمان ته به یې تاوان رسولی وي.
ګرانو دوستانو، له دغه آیت مبارک څخه زده کوو چې ړومبی په خدای تعالی د ایمان تقاضا دا ده چې له دین سره یې مرسته وکړي او د دښمنانو د سازشونو او چلولونو په وړاندې له دینی مشرانو او لارښوونکو سره وفاداری ولري. دویم، د خدای د رحمت لاس د هغو کسانو په سر دی چې د خدای د دین مرسته وکړي او دغه لاره ټینګه او قائمه وساتي. او دریم، د عهد او پیمان خیال ساتل د دینداري او د تړون ماتول په حقیقت کې د ځان ماتول دي.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د فتح د مبارکې سورې یو لسم آيات تلاوات تشي الله تعالى داسي فرمائي:
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا.
جبارا زرده چه تاتا پا عربو كي ورستا پا تکڑه شوی کسان ووائي، من خپلو مالونو او خپلو کورنهو مشغول کردی وو، نت زمان لپارا بخنه وغوارا. دوی په خپلو ژبو سره هغه خبرې وای چې د دوی په زړونو کې نشته، ته دوی ته ووایا نو ستاسو لپاره د الله له عذاب نه څوک د څه شي اختیار لرلی شي، که هغه یعنی الله تاسو ته د ضرر رسولو اراده وکړي یا تاسو ته د ګټې رسولو اراده وکړي، بلکې الله په هغو کارونو چې تاسو یې کوئ ښه خبردار دی.
محترم دوستانو، له مدینه د مکه په لور د مسلمانانو د حرکت په وخت د اسلام ګران پیغمبر امر وکړ چې هغه مسلمانان چې د مدینه د شاوخوا په قبایلو کې ژوند کاوه له هغوی سره یو ځای شي. خو ځینو کسانو د مکه له مشرکانو سره د ښکېلېدو له ویرې له پیغمبر سره له ملګرتیا ډډه او سرغړونه وکړه. کله چې مسلمانان مدینه ته ستانه شول، کومو کسانو چې د پیغمبر ملګرتیا ته نه وه کړې، د خپلې سرغړونې د توجیه لپاره د پیغمبر په خدمت کې حاضر شول او د ژوند په چارو بوختیا پلمه وګرځوله. خو د قرآن مجید آیتونه نازل شول او هغوی رسوا کړل چې هغه څه چې هغوی په خوله وایي له هغه څه سره چې په زړه کې یې لري ډیر توپیر کوي. آیت په دوام کې په دې مهم ټکي ټینګار کوي چې له جهاده تیښته د ژوند د بقا ضامنه نه ده. داسې ډیر کسان شته چې جنگ ته تللي او روغ ستانه شوي، او ډیر داسې کسان هم شته چې په کور کې پاتې شوي خو مړه شوي دي.
ګرانو دوستانو، له دغه مبارک آیت څخه زده کوو چې ړومبی له ټولنیزو دندو د سرغړاوي یو اغیزمن لامل د خلکو دینی کمزوري او د هغوی د فرهنګي او علمي سویې ټیټوالی دی. نو ځکه بابصیرته مشران باید په خپلو مهمو فیصلو کې په دې ټکي ټینګار ولري. دویم، په دنیا پورې تر حد زیات زړه تړل ځنی کسان د خدای په لار کې ل جهاد او جبهه څخه منع کوي. دریم، د خطا کارانو لپاره د رسول الله مبارک دعا او شفاعت د خدای لخوا منل کیږي. او څلورم، ل دین او ل دینی مشرانو دفاع لازمه او واجب ده، که څه هم تاوان پکې وزغم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ډیرو قدرمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د فتح د مبارک سورې دولسم او دیالسم آیتونه تلاوت چې خدای تعالی فرمایي:
بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا.
دا دغو مبارکو آیتونو ترجمه داسې ده: بلکې اصل خبره دا ده چې تاسو دا ګومان کړی و چې رسول او مؤمنان به خپلو کورنیو ته هیڅکله هم بیرته راونه ګرځي، او دغه خبره ستاسو په زړونو کې خایسته کړی شوه، او تاسو ګمان وکه بد ګمان، او تاسو هلاک کیدونکي قوم شوی. او هر څوک چې په الله او د هغه په رسول ایمان را نه وړي، نو بېشکه موږ د کافرانو لپاره لمبې وهونکې اور تیار کړی دی.
عزیزانو، د تیرو آیتونو په دوام کې دا آیتونه د پیغمبر او مسلمانانو له ملګرتیا د ځینو کسانو د سرغړونې اصلي علت او جړې ته اشاره کوي او فرمایي: د هغو کسانو چې سرغړونه یې کړې ده، د نافرمانۍ اصلي علت د ژوند او کورنۍ په چارو بوختیا نه وه، بلکې هغه غلط تفکر او تصور و چې د خدای په وعدو د بدګمانۍ په وجه هغوی ته پیدا شوی وې. هغوی داسې فکر کاوه چې مسلمانان به له دغه سفره سلامت ستانه نشي، نو ځکه یې له هغوی سره ملګرتیا ونه کړه. هغوی ګمان وکړ چې خدای تعالی خپل پیغمبر په دغه سفر کې یوازې پرې ایښی او د دښمنانو منګولو ته یې سپارلی دی، نو په هیڅ وجه نه جوړیږي چې موږ خپل ځانونه په خطر کې واچوو. همدا د هغوی غلط تصور هغوی له پیغمبر سره له ملګرتیا او له هغه حضرت سره له بیا بیعت کولو محروم کړل، او د هغوی د بدبختۍ سبب شو، ځکه چې دا کار د هغوی د ایمان د سستۍ او د خدای او رسول د انکار او کفر نخه ده چې د تړون نه ماتولکو لپاره سخته سزا له ځان سره لري.
ګرانو دوستانو، له دغو آیتونو څخه زده کوو چې ړومبی د خدای او الهی مشرانو د عوامرو په وړاندې یوازې د دنیاوي محاسباتو په اساس فیصله نه ده پکار، بلکې په خدای باندې په توکل سره باید اقدام وکړو او له هیڅ شي ونه ویریږو. دویم، د خدای په بندگانو بدګماني لویه ګناه ده، نو په خدای او د هغه په وعدو بدګماني بلا څومره لویه ګناه وي. دریم، کله کله بدګماني او بې لارې او غلط افکار داسې په انسان اثر کوي چې هغه د خدای نافرمانه طبیعي. او څلورم، په کورنۍ پورې له حده زیاته پیلتیا او زړه تړل باید د دې مخه ونه نیسي چې انسان خپلې دینی دندې ترسره نه کړي، ځکه چې په دې بڼه کې د انسان د هلاکت او بدمرغۍ سبب کیږي.
د خدای تعالی له بایزت لوی درگاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې زموږ سره مرسته وکړي چې د خدای تعالی پوره تسلیم ووسو او له هغه ذاته په وړاندې نافرمانی و نکړو ان شاء الله. په همدې دعا سره د دغه د قرآن د پلوشې نننۍ پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دمه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
روغ رمټ او بریالي اوسئ.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دا افغانستان پاکل نریوالی خبری دا تهران رادیو گرانو ریدونکو شه چاری وصل یسقر عبدی لخبل همکار
فاطمی سره
ستاسو درنه حضور حاضر سیویو چې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو چې د افغانستان پاک له سیمه ایزې او نړیوالې خبرې نومیږي. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
گرانو اوریدونکو د روان میلادي کال د اګست میاشتې په 15مه نیټه په افغانستان کې وخت د طالبانو ل بیا رسیدا ورسته د طالبانو د حکومت په پړاو کې د هیواد د حالاتو په اکل سیمه ییزي او نړیوالې اندېښنې سبب شوې چې د بیلابیل هیوادونو د څو اړخیزو غونډو په چوکاټ کې د افغانستان په حالاتو د غور کولو او د دغه هیواد له حالاتو سره د مرستې هڅه وکړي. د ته په پام سره چې په طبیعي توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه له نورو هیوادونو څخه زیات د افغانستان له شرایطو څخه اغیزمن دي، د افغانستان په حالاتو باندې د غور لپاره لومړنۍ غونډې هم د ګاونډیو هیوادونو لخوا وشوې. تر وسه د ایران او د پاکستان په کوربتوب د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو دوه غونډې تر سره شوې دي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په لومړنۍ غونډه کې چې د پاکستان په کوربتوب په آنلاین ډول وشوه، د چین، د ایران، د تاجکستان، د ترکمنستان او ازبکستان هیوادونو استازیو ګډون درلود او ګډونوالو په افغانستان کې د ثبات د ټینګېدا د لارو چارو په اکله خپل نظرونه بیان کړل.
د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په دوهمه غونډه کې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او د پاکستان خارجه وزیرانو په حضوري ډول او د چین او د روسیې د باندنیو چارو وزیرانو په آنلاین بڼه په دغه غونډه کې ګډون درلودل. په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د غونډې په یولس ماده ییزې بیانیه کې ګډون کوونکو د ټولو قومونو په ګډون سره د یوه پراخ بنسټه سیاسي جوړښت بڼه خپلول د افغانستان د مسایلو د حل یوازنۍ لاره وبلله. د خواړو، د درملو او د ژمي د تجهیزاتو او وسایلو په شمول د سمدستي بشري مرستو د رسولو لپاره له نړیوالې ټولنې غوښتنه د انساني کړکېچ او په افغانستان کې د پناه غواړو د څپې د مخنیوي او دغه راز په ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې باندې د نوي شوک د مخنیوي او دغه راز د افغانستان د چارو لخوا غوښتنه ټولنې ته د چټک نظم د بیرته ستنولو لپاره له احتیاط څخه د ډکو او د متوازیانه خارجي او د داخلي سیاستونو د اجرا کول، د حکومتي ادارو د اغېزشیندونکي کړچار ته تحقیق وربخښل، خلکو ته د لومړیو عمومي خدماتو وړاندې کول، د خلکو د اقتصاد د ښه کولو لپاره د اقدامو په افغانستان کې د قومي ډلو، ښځو او د ماشومانو په شمول د خلکو د اساسي حقوقو ساتل په تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د غونډې د بیانیې نوری ماتیوی.
په اسلام آباد کې د سپتمبر د میاشتې په 8 د افغانستان د گاونډیو هیوادونو په افتتاحیه غونډې او په دوهمې غونډې کې چې د ایران په کوربتوب وشوه، په دې خاطر چې د طالبانو حکومت په نړیواله سویه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د دغې ډلې استازیو ګډون نه درلود. د افغانستان د گاونډیو هیوادونو په مخکنیو دوو غونډو د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو استازیو په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت د جوړولو پر ضرورت ټینګار وکړ او په همدې اساس یې له طالبانو وغوښتل د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې د ټولو قومونو د ګډون زمینه هم برابره کړي. له دې سره سره چې د کابل د فتح کولو په لومړي ورځو کې د طالبانو ژمنه د ټولو قومونو په ګډون سره په افغانستان کې د پراخ بنسټ حکومت جوړول وو، کومه چې له دغه ډلې یعنی طالبانو د نړیوالې ټولنې مهمه غوښتنه هم ګڼل کیږي، خو طالبانو تر اوسه داسې مناسب اقدام چې د افغانستان د سیاسي قدرت د بڼه خپلې دا په بهیر کې د ټولو قومونو د رول د لوبولو تضمین ورکوونکي وي نه دی ترسره کړی. د افغانستان گاونډي هیوادونه چې د بیلابیلو اقتصادي، سیاسي او امنیتي دلایلو په وجه د دغه هیواد بدلونونه په دقت سره تعقیبوي، له نورو هیوادونو څخه زیات د حکومت په جوړولو کې یو خاص تفکر ته لا پام کولو، د طالبانو د ډډ کولو پر ضرورت او په واک کې ټولو قومونو ته د ګډونو د ورکولو په اړتیا ټینګار لري. د افغانستان په حالاتو د غول لپاره د سیمایزو او د نړیوالو غونډو په دوام کې په دغه هیواد کې له شرایطو سره د مرستو د لارو چارو د غوره کولو په دوام کې د هندوستان حکومت څو ورځې مخکې په دې هکله د سیمې د وو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو او د سیکرټرانو د غونډې کوربه وو.
د هندوستان په غونډه کې ګډون کوونکو د یو پراخ بنسټ او ټول ګډون حکومت چې د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه واسي په جوړولو ټینګار وکړ. د هندوستان په امنیتي غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو د ملي امنیت شورا سیکرټرانو او د ملي امنیت سلاکارانو په یوې ګډې بیانیې کې ټینګار وکړ چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو د پناه اخیستلو، د ټرستانو د روزنې او د پلانونې او یا د هر ډول ترهګر اقدام د ترسره کولو لپاره په یوه ځای بدل نه سي. د افغانستان د حالاتو په هکله د نړیوالو غونډو په دوام کې په تورو ټولو نوې غونډه کې د پاکستان حکومت د دسمبر د میاشتې په 19 نیټه د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړیو هیوادونو د خارجه وزیرانو کوربه وو. د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړیو هیوادونو خارجه وزیرانو د اسلام آباد په غونډه کې موافقه وکړه چې په افغانستان کې په ژور اقتصادي کړکیچ د غبر لپاره چې د ژمي په موسم کې میلیونونه کسان له لوږې سره مخامخ کړي دي، د افغانستان لپاره د بشر دوستانه مرستو یو صندوق جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام WFP مدیره میرمن میری آلن مک گروارتی وایي له دغه ادارې سره د 40 کلن فعالیت په وخت کې ما هیڅکله د انساني کړکیچ د ښکار کېده او پراختیا په هغه صورت او اندازې سره چې همدا اوس په افغانستان کې شته نه دی لیدلی. په افغانستان کې وچکلۍ او وروستي جنګونه په دغه هیواد کې د بېوزلۍ د سونامۍ د بڼه د خپلېدا په حال کې دی.
په پاکستان کې د اسلامي ملګرتیا مؤسسې د غړیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د غونډې په پایز بیانیه کې ټینګار وشو د افغانستان د اقتصاد د ډېرې وړې کېدو د مخنیوي لپاره مالی سرچینو ته د افغانستان لاسرسي ضروری دی او د افغانستان د مرکزی بانک له کنګل شوی زیرمو څخه د میلیارډونو ډالرو د آزادولو لپاره په واقع بینانه لارو چارو غور وشي. د افغانستان د خارجه وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی په دغه غونډه کې په ګډون کوونکو هیوادونو غږ وکړ چې واکته د طالبانو لرسیدا وروسته د افغانستان پر ضد د اعمال شویو بایکاټونو د لغوه کولو لپاره په امریکا د دباو راوړي. د اسلامي ملګرتیا مؤسسې د غړیو هیوادونو د خارجه وزیرانو غونډه په داسې شرایطو کې په اسلام آباد کې وشوه چې طالبانو په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې د دغه ډلې د واکمنۍ او د حکومت په رسمیت د پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې د قانع کولو لپاره زیاتې هڅې په اجنډا کې شاملې کړې دي، چې د اسلام آباد غونډه هم په دې زمینه کې په دغه غونډې کې د ګډون کوونکو هیوادونو له خارجه وزیرانو سره د طالبانو د پلاوي د مشورې لپاره یو فرصت و. له دې سره سره چې د طالبانو د حکومت بېلابېلو چارواکو له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې دغه ډله په رسمیت وپیژني، خو تر اوسه هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه ده پیژندلی. د نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان د جنگ په پړاو کې د طالبانو د سرزورو اقداماتو او د کرچارمو د یوه تاریخي انځور شتون او د ټولو قومونو په ګډون سره د یوه ټول ګډون او حکومت د جوړولو له لارې په داخل کې د باور جوړونې او د غراز د فردي د ټولنیزو د رسندویي ازادیو او د ښځو د ټولنې د حقوقو د احترام کولو لپاره د طالبانو د جدي ارادې نه درلودل سبب شوي دي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د نوي واکمنۍ په توګه د طالبانو په رسمیت د پیژندلو لپاره په فیصلې ترسره کولو کې له مخکې څخه زیات له شک سره مخامخ شي.
ګران اوریدونکو، د دې خبرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په پاک الله سپارو.
خاد او آباد اوسئ.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.